پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازار له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د اختر په درې ورځو کې د طالبانو او حکومت دواړو لخوا د اوربند پر مسالې دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاده هرکلی کړی دی. نور راپورونه هم اوریدلی سي. در هر صدام خدا افغانستان و نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیوړانی کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي د اختر په درې ورځو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د طالبانو برید ځواب کړی او د هغوی ولستنه وسلوالي وژلي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو ور بیا د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د ملاریا د درملو هایدروکسی کلورکوین لکارولو دفاع کړی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص او استازي زلمی خلیلزاد د اختر په درې ورځو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. خلیلزاد نن سهار پر ټویټر لیکلی چې د اختر په مناسبت د طالبانو د اوربند او د افغانستان د حکومت د متقابل اعلان هرکلی کوي. هغه ویلي دوی هیله مندي چې د اختر افغانان د یو بل د درک او درناوي لپاره سره یو ځای او د دایمي سولې په لور یو بل ګام نږدې کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د افغانانو د خدمت د دوام هیله کړې او ویلي دي چې له افغانستان سره د دې ځواکونو له تعهد مننه کوي. وسوالو طالبانو پرون په یو اعلامیه کې ویل چې دوی د اختر په مناسبت اوربندوي. په مقابل کې د افغانستان حکومت هم ویل چې د طالبانو د اوربند اعلان هرکلی کوي او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته امر وسو چې پر طالبانو دی حمله نه کوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو برید ځواب کړی او د هغوی ولستنه وسلوالي وژلي دي. دا خبره د افغانستان د ملي دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې کړې ده. د بیان له مخې وسلوالو طالبانو پرون د فاریاب په دولت آباد او المار ولسوالیو کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو پر حملې وکړې. د حملو پلان یې درلود چې د افغانستان د پوځ د هوایي ځواک په مرسته د دغه کار مخنیوی وسو او پلان یې شنسو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د افغانستان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې ولس وسلوال طالبان وژلي دي او د دولت آباد لپاره د وسلوالو طالبانو د نظامي مرستیال په ګډون یولس وسلوال طالبان زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په فاریاب کې د وروښتې مرغوب لپاره خبرې نه دي کړي. د افغانستان پوځ او طالبانو ترمنځ تازه نښتې داسې وخت سوي چې د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانو له لوري د اختر په شپو ورځو کې د اوربند اعلان هم شوی دی. د امریکا متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ور بیا د کووید 19 د ناروغانو د درملنې لپاره د ملاریا د درملو هایدروکسی کلورکوین لکارولو دفاع کړی ده. د امریکا جمهور رئیس پر ټویټر د هایدروکسی کلورکوین په اړه په ویډیوګانې شریک کړی دي. هایدروکسی کلورکوین په رسمي ډول د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره نه دی تجویز شوی او تر ډیره حده بې اعتباره ګڼل شوې ده دا دوا. خو ترامپ چې پخوای هم د دې درملو د کارولو دفاع کړی پرون په سپینه ماڼۍ کې رسنیو ته ویلي چې احساس یې کړی چې د درملو په لومړیو پړاوونو کې مثبت اغیز کړی دی. امریکایي او اروپایي کمپنۍ د کرونا ویروس له منځه وړلو یا د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د واکسینونو په جوړولو کار کوي. کرونا ویروس تیر دسمبر د چین له ووهان ښاره ټول نړۍ ته خپور شو چې تر دې دمه د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د رپورټونو پر اساس له 14.5 میلیونه زیات انسانان پریښته شوي او له دې ډلې یې شاوخوا 6,000 کسان مړ شوي دي. د هغو چې درملنه شوي شمیر 14.5 میلیونو ته رسیږي. که څه هم په اروپا کې د دې ویروس اوج پای ته رسیدلی و خو په امریکا کې د امریکا متحدو ایالاتونو کې په برازیل، هند او ځینو نورو هیوادونو کې وضعیت خراب کړی دی. امریکا په ټول نړۍ کې په کورونا ویروس زیات اخته خلک لري او تر ټولو زیات وګړي هلته د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په سعودي عربستان کې نن د حج د ځانګړو مراسمو ترتیبات او د دغو مراسمو سوکه سوکه د پیلېدو لپاره هلې ځلې پیل شوې. د سعودي حکومت مجبور شو چې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سږ کال ډېر محدود شمېر خلک ورپرېږدي چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. هر کال به سعودي عربستان ته د نړۍ له 130 مسلمان هېوادونو څخه لږ تر لږه 2 میلیونه مسلمانان د حج لپاره ورتلل، خو سږ کال سعودي عربستان ته د بهرنیو وګړو پر ورتګ بندیز لګول شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله په سعودي عربستان کې تر 270,000 زیاتې مثبتې د کورونا ویروس ثبت شوي او تر 2,099 زیات په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. د سعودي د حج او عمرې وزارت سږ کال یوازې هغو کسانو ته چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي تر خاصو شرایطو لاندې د حج اجازه ورکړې ده. داسې ګڼل کېږي چې سږ کال به د 1,000 او 10,000 ترمنځ کسان په حج کې ګډون وکړي. او د ترکیه پارلمان نه یو داسې قانون ته رایه ورکړه چې پر ټولنیزو رسنیو د معلوماتو د خپرېدو نظم به څاري او د فیسبوک او ټویټر په څیر سایټونه به مجبور وي چې په ترکیه کې د فعالیت لپاره تر سختو شرایطو لاندې کار وکړي، که نه جریمه کېږي به. د نوي قانون پر اساس د ټولنیزو رسنیو لوی سایټونه لکه فیسبوک او ټویټر باید په ترکیه کې د خپلو استازو یو دفتر ولري څو هغه شکایتونه حل کړي چې پر هغو سایټونو د خپرېدونکو معلوماتو په اړه پیدا کېږي. د ټولنیزو رسنیو مسؤلینو ته ویل شوي چې باید په دغو دفترونو کې داسې کسان وګماري چې د ترکیه تابعیت لري او که داسې ونه شي تر بندیزونو بلاندې شي.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربان په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی دی. په دې اړه عام افغانان څه نظر لري؟
په جګړو څه بیخي ستړی یم، چې دونه خوشحاله یو دونه خوشحاله لکه لوی اختر ورځ خوشحالۍ ورځ د خوشحالۍ ژه خدای دا جنګونه کرار چې خدای دغه توره شپه نوړه چې
د اوربند پر مسلې تحلیل هم اوریدلی سي. ځینې سیاسي فعالین په دې باور دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان د سولې پروسې باندې مثبت اغیز کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به دا واوري چې نن چهارشنبه په سعودي عربستان کې د حج مقدماتي مراسم د کورونا ویروس له ګواښ سره له ځانګړو تدابیرو سره پیل سول. که وختو نور راپورونه هم اوریدلی سي. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو.
دینی تبلیغ د مخدره توکو په خلاف ځکه مهم ده چې په د اسلام په سپیسیلی دین کې مخدراتو کې حرام دي.
دا یو مولوی چې د مخدراتو کو په اړه د دینی عالمانو د تبلیغ پر شګړو باندې خبرې کوله. د خبرونه مترلسنی مو بجو ده راستر اوسی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربان په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان امنیتي ځواکونو د خدمت ستاینه کوي. بلخوا یو شمیر عام افغانان د اخته په ورځو کې له اوربان د هرکلی ترڅنګ د جګړې له دواړو لورو د دغه اوربان د دوام غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزه کوي چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کرښه ده د کابل سټوډیو څخه. فیروزه، خبرونه ته شرغلې په د نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي چې عام افغانان د دې اعلان څنګه هرکلی کوي دوی څه وایي پړه.
ډیره زیاته مننه فریبا جانې. سلام تاسو د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. د افغان حکومت او طالبانو لولوري نه د اوربان اعلان یو وخت تر خلکو دوه وخت تر نکړل. په دې اړه موږ د عام افغانانو سره خبرې کړې دي چې یو لاغه محمد نعیم له غزنی ولایت نه دی، یو له دې خبرې بوغورو.
دا کوم درې ورځنۍ اوربند چې اعلان شوی د پدې باندې موږ ډیر خوښ یو ډیر خوشاله یو. پام دې هله باندې یو له دولت حکومت او طالبانو څخه مغښتنه ده د شدې دایمي سول وکړي، دایمي اوربند اعلان کړي تر څو د بدمرغه او نوړې جګړه په افغانستان کې پاتې ورسېږي.
تلويخ کلنه ګولانه چې د روزګان ولایت اوسیدونکو د هم د جګړې لخکی لخوا او د دایمي سول یا اوربند غوښتنه کوي.
جګړو څخه بیا خستړی یم، چې دوه خوشاله یو دوه خوشاله لکه باندې لوی اختر ورځ څخه شخه خوشاله یو راځي دغه خوشاله چې خدای دا جنگونه قرار کړي، خدای دا تور شپه نوړه چې خدای پاک نکړي نوړه جوړ کړي، دا ډیر مخمنه و، دا ډیر خاري خدای ورکړي، کله نه مې دا غته چې طالبان حکومت سره شي نه چې دې وربان وکړي، دا ډیر غمنه و، دا ډیر مړي و، دا سره ورکړي.
شیر محمد بیا د فاریاب ولایت اوسیدونکو د ایدای وای قربان دایمي سینو د هیواد ستونزې بهل او روخانه راتلونکي بولرو.
ای آتش پس بر همیش باید باشه. دای
وای د اوربان باید د تل لپاره اوسې موږ له دې درې ورځې اعلان سوي اوربان نه پډیر خوخی سره هر کلای کو وس خو بی وزلی او بیکاری نور او شتر رسیدلې دا څلويخ کله جګړه روانه ده نور بس ده که دایمي اوربان وسې موږ راتلونکي ته ډیر خوشبینه یو او راتلونکي لپاره به ډیر خپل پلانونه طرح کړو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د اوربان تر اعلان وروسته لګن نور نړیوالو هر کلی ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې د دواړو لوریو لدې پریکړې هر کلی کوي. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دای په کابل کې د امریکا شزدفیر او د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان سکټ میلر هیلمن دي چې را روان اختر ټول افغانانو لپاره د تفاهم او متقابل درناوي په فضا کې په ګډ سره ولمانځي او تلپاتې سولې ته بل ګام نږدې شي. ښاغلي خلیلزاد له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتي چې د افغانانو خدمت لا جاري وساتي او په خبره یې له دوی مننه کوي. ناټو هم په افغانستان کې د اوربان اعلان د سولې په پروسه کې یو مهم ګام بللی دی. ناټو تېره شپه په ټویټر پاڼه لیکلي چې د اوربان په نتیجه کې باید په چټکۍ سره بین الافغاني خبرې پیل سي. طالبانو تېره ورځ د اعلامیې په خپرولو سره د اختر په درې ورځو کې د اوربان اعلان وکړ. د افغانستان جمهوریت ریاست د اعلان چټک هرکلی وکړ. د ولسمشر ویان صدیقي په خپل ټویټر پاڼه ولیکل ولسمشر غنی ټولو امنیتي ځواکونو ته امر کوي چې تر هغه وخت عملیات ونه کړي چې طالبان له اوربان سرغړونه ونه کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم په خبر پاڼه کې ویلي چې هیله لري تر موقت اوربان وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي او د دواړه لوري به په هیواد کې تلپاتې اوربان اعلان کړي. په خبر پاڼه کې د دې شورا د رئیس عبدالله له قوله راغلی چې افغانان له جګړې او تاوتریخوالي ستړي سوي دي. طالبانو په تیر کوچني اختر کې هم درې ورځې اوربند اعلان کړی و چې حکومت یې هم د هرکلی او ورته اعلان وکړ او د دې ترڅنګ د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو لړۍ چټکه کړه. حکومت تر اوسه پورې 4,428 طالب بندیان او طالبانو بیا د حکومت 898 کسان خلاص کړي دي. خو آیا دا اختر هم د طالبانو د اوربان د اعلان په خبرګون کې حکومت د دغه ډلې بندیانو د خوشي کولو په برخه کې کوم تازه اقدام په پام کې لري که څنګه؟ نو موږ په دې اړه هڅه وکړل چې د افغانستان د حکومت په ځنګړي ډول د ملي امنیت شورا دفتر چې د بندیانو د تبادلې مسؤلیت لري د هغوی نه تازه جزئیات ولرو خو بریالي نسو. خو فربه جان چې خبرې وکړي نسی ولسمشر غنی د سې شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د سولې لپاره د خپل اجمنې یا د خپل اجمنتیا په خاطر ډیر زر د 5000 طالب زندانیانو درخواست کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې پرون یعنی سه شنبه ناوخته حکومت د دوی څلیرویست بندیان آزاد کړي او په خبره یې ټاکل سوی نن د دوی لاړ خهم یو شمیر بندیان آزاد سي. دا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ دریم اوربند خودوی رسمي او یو هم نه اعلان سوی اوربند. بل فیربجانی
ډیره زیاته مننه کوم فرزه عزیزې. دوستانو ومریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربان په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی دی او دغه راز عامو افغانانو هم د دې پریکړې هرکلی کړی او موږ مخکې راپورونه درلوده چې په افغانستان کې د امریکا سفارت شارج دفیر راس ویلسن او دغه راز د ناټو چارواکو هم د دې اعلان هرکلی کړی دی. ځینې سیاسي فعالین هم په عین وخت کې په دې باور دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربان اعلان د سولې پروسه باندې مثبت اغیز کوي. د افغانستان د راتلونکي تفکر خوني غړی امین باقی وایي چې دواړو لورو ته اوس پکار دی چې اوربان لا وغځوي او د سولې هڅې لا چټک کړي. له شغلې باقی سره امید زیرمل مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې دا ډول اعلان د څه ښکارندوی کوي.
دا اختوای شي چې اوس د بهرانيان د افغانستان نوځي او په جنگ کې ټول اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چاوري هم افغانانو ته اوري نو بنان د دې دلالت کوي چې دغه جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مسته شوې ده چې دواړه طرفونه نرمش وکړي او ولستم د پیغام دی د خوشحالۍ پیغام دی چې د جنگ په افغانستان کې ختمي.
ډاکټر صاحب، اوس دا ډول اوربندونه د سولې مخامخ خبرو د پایل لپاره د باور فضا جوړېدو سره څومره مرسته کولی شي؟
په یو انداز پورې لکه څنګه مو چې وویل دا خوشبینی ده او سولې طرف ته د دواړو طرفو مایل دی، خو اما زیات کومک نشي کولی ځکه دواړه طرفونه تر اوسه پورې خپلو مواقفو او توجهاتو باندې پافشاري کوي او د بین افغانی مذاکرات په کار ده و چې څلور میاشتې مخته شي وشي، خو تر اوسه د همدې پافشاریو په نتیجه کې تر اوسه ځنډېدلي. زه فکر کوم چې بیا هم تر اوسه زیات پرمختګ شوی، بین افغانی مذاکرات کیدای شي زر شروع شي، خو بین افغانی مذاکرات هم د ډېرو مشکلاتو او خندونو سره مخ دي، ځکه چې دواړه طرفونه ډېر متباین او یو د بل سره بېل مواقف او لري، نو د هغو لنډ کېدل او اتفاق ته رسېدل به ډېر زمان ګرځي. فکر کوم چې دا یو مشکل مرحلې ته تګ دی او دغه تګ داسې تدابیر غواړي څرنګه وتوانېدی شي افغانان خپل کټ کې سره اتفاق ته ورسېږي، او که چېرته بومبست وي اتفاق ته رسېدو کې داسې تدابیر باید ونیول شي چې څرنګه د دوی نظرونه سره لنډ شي او څرنګه وتوانېدی شي دوی ترمنځ داسې د تماس نقطې د افغانانو را ایجاد شي چې هغوی وتوانېدی شي هغه بومبستونه ختم کړي.
یعنی تقریبا یو ډول خوشحالي یا خوښي د دواړو لوریو ترمنځ یا د باور فضا را ایجاد شوې ده، حد اقل ځکه که فکر مو کړی اوسي چې کله لومړی اوربند په وړاندې اخترونو کې وشو دویم اوربند قرار نشو، خو داسې مطرح کېدل چې یو اوربان شته مګر مطرح نه دی په ښکاره ډول باندې، اوس چې اعلانېږي ظاهرا د دا ظاهري اعلان نه څه اخس خلک کولی شي؟
دا اخس کولی شي چې اوس د بهرنیان د افغانستان نه وځي او په جنګ کې ښکېل اطراف افغاني دي او د دې جنګ کوم خساره چې اوري هغه هم افغانانو ته اوري، نو بنان د دې دلالت کوي چې دغه جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې. نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مسته شوې ده چې دواړه طرفونه نرمش وکړي.
د افغانستان د راتلونکي تفکر خونی غړی امین باقی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو ته ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.15 په ټول افغانستان کې صافه وازی اوریدلای سي. اوس به هم اقتصادي خبرونه واورو. ناجی ساپی چمتو کړی دی.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورد مشر وایي د کورونا ویروس له خپرېدو سره سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی. رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته ویل که څه هم اوس بندرونه خلاص شوي، خو مخکې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د سوداګرو زرګونه موټر کراچۍ، چمن او تورخم کې درول شوي و چې هر ورځ له سوداګرو سل تر یو سلو سلویښت ډالرو پورې اخیستل کېدي.
تر سل میلیونه ډالر اضاف تک توان رسیدلی په دې خاطر چې زموږ موټران کراچۍ بندر کې توقف و، د چمن، تورخم په دې ځای کې، په ټول ځای کې توقف و. په زرهاو زرهاو موټر هر ورځ پر موږ باندې سل ډالر تر یو سل سلویښت ډالر د مرچو ټکټانه
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا یو این ډی پی په یو تازه خپره کړي ریپورت کې د کورونا ویروس له خپرېدو سره د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه ویلي چې د دغه هیواد اقتصادي وده 9% راکمه شوې او په ملي ناخالصو تولیداتو کې هم کموالی راغلی. د دغه سازمان د اټکل له مخې د کورونا ویروس د خپرېدو په پایله کې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 10% لوړه شوې ده. ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د 40 میلیونه افغانیو په لګښت شپږ شپېته شنې خونې جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د لوړو ارزښت لرونکو کرنیزو محصولاتو د ودولو او د کوکنارو د کرکیل او تولید د مخنیوي لپاره شپږ شپېته شنې خونې جوړې کړي. نوموړي وویل چې له دغو شنو خونو په یو کال کې څو ځلې حاصل ترلاسه کیږي او بزګر په لږې خوارې سره ډېره ګټه ترلاسه کوي. د کرنې وزارت لخوا د شنې خونې په هر موسم کې د تازه سبو د تولید او په لویه کچه د خوړو د خوندیتوب او په میندو ماشومانو کې د خوارځواکۍ د مخنیوي په موخه جوړې شوې دي. د شنې خونې کورنیو ته دا زمینه هم برابروي چې د خپلو سبو د پلور له لارې ښه عواید ترلاسه کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو اووه اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ پنځه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال نولس افغانۍ پنځه نوي پوله، زر هندي روپۍ یو زرو اتیا افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځه دېرش پوله، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه پنځوس افغانۍ.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ بیا هم لوستلای سي. پاته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس به نړیوال موضوع راوخلو. په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. سږ کال د تیرو کلونو پرتله خورا لږ کسان په دې مراسمو کې ګډون لري. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان یوازې هغه کسان پریشي چې د حج مراسم پر ځای کړی چې په دغه هیواد کې اوسېږي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. د حج زیارت کوونکي نن مینا ته ځي او سبا د عرفه ورځ ده. د حج مراسم په پنځو ورځو کې بشپړی شي. د تیرو کلونو په پرتله سږ کال لږ شمېر مسلمانان د حج مراسم په ځای کوي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان اړ شوی چې لږ شمېر خلکو ته اجازه ورکړي چې د حج مراسمو ته ورشي. حج د اسلام یو له پنځو بناو څخه ګڼل کیږي او پر هر مسلمان چې مالی توان لري فرض دی چې په خپل عمر کې یو ځل حج وکړي. هر کال د نړۍ له یو سلو اتیا هیوادونو څخه تر دوه میلیونه ډیر مسلمانان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته ځي او د نړۍ په دې تر ټولو سترو مذهبي مراسمو کې ګډون کوي. خو سږ کال د کورونا وایرس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو زیارت کوونکو ته اجازه ورنه کړل شوه چې د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې زیارت کوونکي د کورونا وایرس له خطره خوندي وي. د حج د مراسمو برخوالو ته ویل شوي چې ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. مکې ته له رسېدو سره سم د ټولو زیارت کوونکو طبي کتل شوي او تر مراسمو وړاندې قرنطین شوي دي. د سعودي عربستان د حج او اوقافو د وزارت له پریکړې سره سم هغه کسان د حج د مراسمو اجازه لري چې عمرونه یې تر پنځه شپېتو کالو کم دي او هیڅ راز مزمنه ناروغي نه لري. د سعودي د حج وزارت د پلان رئیس امر المداح اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې چارواکي هغه ټول تدابیر په پام کې نیسي او عملی کوي چې د حج د مراسمو په لړ کې حتی یو تن هم په کورونا اخته نشي او یا څوک ورڅخه مړ نشي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس پیښې پکې ډېرې دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په دغه هیواد کې تر اوسه پورې 2,00,000 مثبتې پیښې ثبت شوې او له دې وایرسو 2,090 تنه مړه شوې دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې د چارو وزارت تیره میاشت وویل یوازې کم شمېر هغو بهرنیانو ته د حج د مراسمو اجازه ورکول کیږي چې په سعودي کې اوسي. راپورونه وایي د سرژني حج په مراسمو کې به د زرو او لس زرو ترمنځ زیارت کوونکي برخه ولري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زرین نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سپم ورسو د کابل چاپ ورسپانو په اړه به وورو چې پر کوم مسله باندې مقاله او تبصره لیکلې دي. د ورسپانې ناجیه صفائی کتلې
مسیر ورسپانې په دې ټکو خپل اثر مقاله پیل کړې ده. اور بند یو ښه چانس چې باید ضایع نشي. ورسپانې ټینګار کړی چې د اور بند اعلان او د بندیانو خوشي کول باید د بین الافغاني خبرو د پیل لامل شي، او په وینا یې چې له دې موقع باید ګټه واخیستل شي او پرې نه ښودل شي چې د سولې په لاره کې نوي خنډونه رامنځته شي. د سر مقاله لیکونکي په باور اوس چې د حسن نیت او د سولې یو فضا برابرېږي، په کار ده چې دا حالت دوام وکړي او د خبرو له پیل سره وغځېږي. مسیر ورسپانې له طالبانو غوښتي چې طالبان له اختر وروسته هم باید تاوتریخوالی کم وساتي، او دغه شان حکومت هم باید د حسن نیت په خاطر نور بندیان په ځانګړي ډول ناروغان او سپینګیري خوشي کړي او د طالبانو پر ضد توندې خبرې ونه کړي. د سرمقل لیکونکي په باور دا چاره به فضا نوره هم مثبته کړي او د بین الافغاني خبرو له ښه پرمختګ او بریا سره به مرسته وکړي. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې د سولې مخالفې کړي به هڅه وکړي چې شته مثبته فضا خراب کړي، خو د لیکوال په خبره دا د ښکېلو اړخونو او ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې د خپل وس سره سم د مثبتې فضا له ساتلو سره مرسته وکړي. ویسا ورسپانې هم د وسلوالو طالبانو او د حکومت ترمنځ د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان مسلې ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي خلک دې ته هم خوشاله دي چې اقلن د څو ورځو لپاره به افغان وژنه بنده شي او خلک به په آرامه زړه اختر ولمانځي، خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې مخرب کړی هیڅکله هم له جګړې لاس نه اخلي، بلکې په وینا یې چې پاکستان له دې جګړې د ځان په ګټه استفاده کوي او اوس هم لګیا دی چې ډیورن کرښې دې خوا تخپل تخریبي ګروپونه راولېږي. خو سرمقل لیکونکي په طالبانو او افغان حکومت غږ کړی چې دا ځل اوربند په دایمي اوربند بدل کړي او د اختر له فلسفې سره سم د ورورۍ لاسونه سره ورکړي. او هیواد دولتي ورسپانې هم د طالب ډلې لخوا د اوربند د اعلان هرکلی کړی. وړاندې راغلي چې طالب ډلې ته نوره هیڅ پلمه نه ده پاتې چې د هغوی د ټولو 5000 بندیانو پرېښودلو سره دي نوره د افغان وژنې لپاره دي پردی او تپل شوې جګړې ته دوام ورکړي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې طالبان دي نه یوازې د اختریز اوربند بلکې د سولې لپاره د تلپاتې اوربند لپاره غوس او پریکنده تصمیم ونیسي، ځکه چې په وینا یې نور نو په دې جګړه کې د ملکي تلفاتو او افغان وژنې زغم له سره وتلی او جګړه په هیڅ ډول نه د دښمنو کړیو په ګټه ده او نه هم د سیمې او نړۍ په ګټه.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ په سیدي کې چټګل نیول د ازادي او راډیو له کارکوونکو څخه هیله کوم چې ما پیغام نشر کړ چې استفاده یې معلولینو په دفتر کې تاسو خلک یو کال کېږي استهدام څه دي هیڅ کومک تر اوسه له موږ سره نه ده سوی. دا د وخت لوړتوریو چارواکو پورې دا زموږ پیغام ورسوي. السلام علیکم.
زیادہ ہلمن پیغام ورکوم د نعمت الله پناه ما دا مسول ورګانونو څخه او خاص انکشافي دی ته ورګانو څخه دا هیله لرم چې موږ د نایې د ولسوالۍ سړک ډیر خراب دی. ولسوالۍ څخه بیا تر ازارجو تر پلی پورې نو کچېری دولت و دې ته پاملرنه وکړي چې پر دې لار باندې ازارجو ټول ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د ټول ولسوالۍ د بیا د پاکستان پورې چې کوم د بیرن کرښه پرته ده پر دې دولار
السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې زموږ سره خپل پیغامونه شریک کړي وو. کچیر بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شئ د ازادي رادیو پیغام سپتون کې دستګاه کې پریږدي موږ سره شریک کړئ. موږ به د ځانګړو پروګرامونو لپاره اړوندو مسولینو ته ورسو. په کابل کې 12:30 دقیقې سوې ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې له فرشتې چاله زیور
د افغانستان د سول لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي زلمی خلیزاد تختر پدری ورزو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د اوربند اعلان هر کله کړی دی. خلیزاد نن پر ټویټر لیکلی چې د تختر په مناسبت د طالبانو د اوربند او د افغانستان د حکومت لوري د متقابل اعلان هر کله کوي او هیله لري چې په دې ډول به افغانان د یو بل په وړاندې د درک او درناوي لپاره فضا رامنځته کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو د یو بریټ شند کړی دی او د خوی ولس وسلوالي وجلی دی. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوی دی چې د فاریاب په دولت آباد او المار ولسوالیو کې د طالبانو د نظامی مرستیال په شمول یو ولس وسلوال طالبان زخمیان شوي هم دي. د طالبان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي او دا په داسې حال کې ده چې دواړو خواوو اوربند اعلان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ یو بیا د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د ملاریا د درملو هایدروکسی کلوروکوین له کارولو دفاع کړې ده. جمهور رئیس ټرمپ پر ټویټر په دې اړه ویډیوګانې شریک کړې دي خو تر اوسه ډاکترانو دا نه ده تایید کړې چې د ملاریا دوا د کورونا ویروس له کبله د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره کار وکړي. په سعودي عربستان کې نن د حج د مراسمو لپاره ترتیبات په محدود ډول پایل سول. د سعودي حکومت مجبور دی چې د کورونا ویروس له خپرېدو د مخنیوي لپاره سشکال ډیرو کمو شمیرو خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. سشکال به د هغو کسانو شمیر چې د حج په مراسمو کې برخه اخلي د زرو او لسو زرو ترمنځ وي او یوازې هغه خلک دي چې په سعودي عربستان کې اوسي.
من نه کوم فرشته دوستانو وسبم د زهرو کاروان اونیس پروگرام اورو چې زمام کار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د خوست ولایت پولیسو 300 کیلوګرام او 400 د قاچاخو مخاوني ولا. د خوست ولایت د امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په لمړیو عملیاتو کې د سرطان د میاشتې پر لمړۍ نیټه دوه تنه په داسې حال کې ونیول چې غوښتل په دوه منډه ولسوالۍ کې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅ کړي. د یادونې وړ ده چې له دې دوه تنه سره 3 کیلوګرام چرس هم نیولې دي. په دوهم عملیاتو کې پولیسو 3 نفره په داسې حال کې ونیول چې په دوه سرچ موټرونو کې 14 کیلوګرام چرس د دې ولایت ګربز او زازوی ولسوالۍ د قاچاق کول. په کاپیسا او پنشیر ولایتونو کې پولیسو تر 30 کیلوګرام ډېر نشي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رډیو ویل د کاپیسا پولیسو د سرطان د میاشتې پر یو ډیر شمه نیټه د محمود راقي خار په دوهمه برخه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 کیلوګرام چرس ونیول. په دوهمو عملیاتو کې 14.5 کیلوګرامه چارس چې په یو سراچه موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی ل پنځیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول. د نشي موادو د دې دوه پیښو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. د کابل پولیسو د نږدې 3000 ټابلیټ کانه شی ګولیو او 2 کیلوګرامو خيخي د قاچاقو مخاوني ولا. د کابل امنیه قمندانی ویان فردوس فرامر زازادې رډیټو ویل د کابل پولیسو د اسد میاشتې پر لومړۍ نیټه نږدې 4 کیلوګرامه خيخه چی په یو باس موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی ل نیمروز ولایت څخه کابل ته قاچاق شي د کابل په ارغندې چوک کې ونیولا. په دوهم عملیاتو کې پولیسو له دوو نفر سره د پلو چرخي او ګلباغ په سیمو کې 2 کیلو خيخه ونیولا. په دریمو عملیاتو کې وویش درو شپږ سو څلور بیا ټابلیټ کانه شی ګولې چی له دوبی ښار څخه کابل ته قاچاق شوی وي د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې سرحدي پولیسو ونیولې. د نشي موادو د دې دریو پیښو په تړاو وطن نیول شوی چی دوه تنه دولتي مامورین دي. او د ونی ورسته پی خداده چی پاننګرهار ولایت کې تر 200 کیلوګرام ډیر چارس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چی پولیسو په سرخرود ولسوالۍ کې عملیات وکړل چی په نتیجه کې په یو رنجر موټر کې 250 کیلوګرام چارس ونیول. په دوهمو عملیاتو کې په خوګیانو ولسوالۍ کې له نشي موادو سره د مبارزي ځنګړو پولیسو په یو کور کې 40 کیلوګرام چارس ونیول. د نشي موادو د دې دوه پیښو په تور څلور تنه نیول شوی او د څیرون لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستی دي.
د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې طبي ډاکټران وایي د کورونا وایرس ډېر ځوانان په ژور خفګان او رواني ناروغیو باندې اخته کړي دي.
بنامه پوست کرونا ډیپریشن میگیشه، یعنی مشکلات افسردگی که بعد از کرونا به وجود میاد.
دا چې دینی تبلیغ له نشي مواد سره په مبارزه کې څومره مرسته کولای شي په دې اړه له مولوي احسان الحق حنیفی سره مرکه لرو.
در جامعه اسلامی ده دلته که ده حلال و ده حرام و ده خبره کیگی نو هغه تل خلق ده علما و خبرو تا گوگ نیسی.
او ده پروگرام پا پاکی درامه هم آوری درائیسی.
خزی، او خزی، چیری؟
چوائی دلته یم.
اوس پروانه ده نشیم واد پر کارخانو بانی ده عملیات و ده نکولو پا موضوع بانی پیل کوو. ده کورنی چار وزارت وایی چی؟ امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستی دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت ازادي رادیو ته ویل د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون ورسته اوس بهراني ځواکونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې زموږ سره مرسته نه کوي چې دې کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه کمزورې کړې ده. په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون له نشي موادو سره مبارزه د افغان دولت او نړیوال ټولنې ګډ مسولیت بولي او له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره دې په دې برخه کې مرسته وکړي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تر تړون وروسته په افغانستان کې میشت امریکایي نظامي ځواکونو د افغانستان په ځینو سیمو کې له افغان نظامي ځواکونو سره په هوایي بریدونو کې مرسته کړې او ان دا چې د طالبانو مورچلونه یې هم په نخښه کړي، خو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ درولای دی. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي رادیو ته وویل د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته اوس د نشي موادو پر فابریکو د پولیسو له عملیاتو هوایي ملاتړ نه کوي چې د کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات کمزوري او ټکنی کړي دي.
همتای هوایی او به خاطر
از بین بردن ذخایر مواد مخدر
د نشي مواد پر زیرمو او کارخانو باندې د بهرنی ځواکونو هوایی بردونو زمو سره ډیره مرسته کوله. خو د سولې خبرو د ملاتړ زیانمن کړ. د هوایی بردونو اوس درېدلې دي. موږ د نشي موادو د لابراتوارونو او نشي موادو د جوړولو په اړه دقیق معلومات لرو. دا چې نشي مواد یو نړیواله مسله ده، نو باید بهرنی ځواکونه له خپل ژمنې سره سم د تعلیم او تربیه او سمبالولو په برخه کې زمو سره مرسته وکړي. په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، موږ د ملاتړ ته ډیره اړتیا لرو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې له تړون څخه شپږ میاشتې تیرې شوې دي، خو د کورنیو چارو وزارت کشفي څېړنې ښیي چې اوس هم ډیر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې د نشه یي موادو د جوړولو کارخانې هم د طالبانو په واک کې دي. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه د نشه یي موادو سره د مبارزې له ستراتیژۍ څخه نیولې بیا د پولیسو تر تشکیل، د هغوی روزنه، تجهیز او مالی ملاتړ ټول په امریکا متحده ایالاتو پورې اړه لري او تر دې وروسته یې د نشه یي موادو پر کارخانو د عملیاتو پر مهال له دوی هوایي ملاتړ هم کاوه. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر هاشم الکوزای وایي که څه هم افغان حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې امکانات خپله برابر کړي، خو افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ډېره اړتیا لري.
باید دغه امکانات معینیت مواد مخدر اختیار کې ورکول شي او دوی باید د دې څخه برخمن شي. نو هر وخت خارجیان او یا هغه خلک دلته په افغانستان کې نشته او هم د دوی سره کومک کولی شي. د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري. امریکایان، ملګرو ملتونه دا باید ټول د افغانستان سره باید کومک وکړي. دغه کم شان چې دوی ضرورت لري دا باید دوی د افغانستان د داخله وزارت په چوکاټ کې ورکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې له ځانګړو پولیسو څخه د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ درېدل په داسې حال کې دی چې امریکا متحده ایالتونو د 2010 میلادي کال په وروستیو کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې مستقیم هوایي بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې د دې هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته 1500 میلیون امریکایي ډالر زیان ورواوښت، خو دا هوایي بریدونه د 2019 میلادي کال په سر کې بیرته بند شول.
د مرسلین ارسلا راپور مو اوریده. په راپور کې مو اوریدل چې امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دی.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس ته کورونا وایرس لامله د جوړ خفقان موضوع سیړو. د کورونا وایرس یو شمیر ځوانانو ته اروایي ستونزې پیدا کړي چې له دې عمله هغوی سګریټو او نور نشي موادو ته مخه کړې ده. طبي ډاکټرانو وایي چې د کورونا له خپرېدو سره سم په ټولنه کې ډول ډول رواني ناروغۍ خپرې شوې دي، خو د کورونا ډېری ناروغان د دې پر ځای چې د خفقان دربلنه وکړي نشي موادو ته پناه وروړي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا ناروغي لخپریدو سره سم په خلکو په تیر بیا ځوانانو کې د ژور خفګان یا ډیپریشن ناروغي ډیره شوې ده. د احمد پروم یو ناروغ چې د کورونا ناروغي تیر کړی ازادي راډیو ته وویل د کورونا تر ناروغي وروسته اوس له سخت خفګان سره لاس او ګریوان دی، ځکه نو سګریټو څکول ته مخه کړې ده.
زه د کورونا په ناروغۍ اخته شوم. که پخوا به مې په ورځ کې 15-16 دانې سګریټ څکول، اوس خبره تر یوې قطې پورې ورسېده. دلیل یې اندېښنې وې، د یوه داسې مرګ اندېښنې چې زما څخه به خلک څومره لیرې ګرځي. وایي به چې دې سړي خو د کورونا ناروغي درلوده. وایي به چې زه پرېږده یې، د جنازې لمانځه ته به یې نه ورځو.
طبي ډاکټران د کورونا په ناروغانو کې د ژور خفګان او ډیپریشن سبب د کورونا ناروغي ګڼي. په دې اړه ډاکټر ولید حسین خیل وایي چې د کورونا په ناروغۍ اخته ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خپل ژور خفګان او رواني ناروغیو درملنه وکړي سګریټو او نورو نشه یي موادو ته مخه کوي.
مشکلات رواني کې پاس از کرونا
یا هغه ستورزه چې د کرنټین پر وخت په کورنی چاپیریال کې د کرونا په ناروغي ترخته کېدو ورسره پیښیږي. کرونا پوسټ ډیپریشن نومیږي، یعنی د ژور خفقان هغه ستورزه چې تر کرونا ورسره ناروغ ته پیښیږي. ډېرې ځوانان د دې پر ځای چې د ژور خفقان او رواني ناروغي د درملنې لپاره ډاکټر ته ورسي، نشي مواد ته مخه کوي یا کله چې خوب ناراموي نشي مواد استعمالوي. که څه هم نشي مواد دوی اعصاب د لنډ وخت لپاره آراموي، خو وروسته یې خطر دا دی چې هغوی په نشي موادو باندې معتاد کیږي.
باز یک مشکلات احتیاط برشان پیدا میکنه.
په کابل ښار کې د دهبوري پارک هغه ځای دی چې اوس دلته تر پخوا لږ ځوانان لیدل کېږي. اوس هم چې دلته د سګرټو خرڅولو دوکان لري، وایي چې د کورونا ناروغۍ له ډېرېدو او کرنټین سره سم د دې سګرټ ډېر خرڅېږي او اکثره سګرټ ځوانان رانیسي.
د سګرټو پان او نسوارو خرڅلاو ډېر سوی دی. ځوانان د کرنټین له خاطره د دې پارک بڅرنه کې راټولېږي او نشي کوي. څوک چارس او څوک پوډرز کوي. دا دې ته خپل هم وینې. دا ټول د ژور خفقان او اندېښنو تاثیر دی.
که څه هم په دې وروستیو وختونو کې د دودي نشي موادو او نورو نشو په اړه کومه څېړنه نه ده شوې، خو د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې دودي د ځینو راپورونو له مخې د کورونا تر خپرېدو وروسته د نشي موادو استعمال ډېر شوی دی، ځکه ځینې خلک د درد آرامولو لپاره له نشي موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار اخلي او په دې ډول ورباندې معتاد شوي دي.
دریافته ما نشان میده که
زموږ څېړنې ښیي چې د کورونا ناروغي او تر دې ناروغي وروسته چې خلکو د کوم زیان اوښتی دی، په دې زیانونو کې رواني ناروغي ډېرې دي. دوهم کرنټین او د کورونا ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. دا هغه ستونزې دي چې په کورونا باندې اخته او روغ خلکو کې ډېرې لیدل کېږي او باید په دې اړه څېړنې وسي.
د ارواپوهانو له نظره بیکاري، کرنټین، د تحصیلي، تفریحي او ورزشي مرکزونو تړل هغه ستونزې دي چې ځوانانو ته ژور خفګان او رواني ناروغۍ پیدا کړې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې دینی تبلیغات له نشي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولای سي. د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د حراموالي په برخه کې دینی تبلیغ خورا ګټور تمامېدلی سي. دینی عالمان وایي که د نشي موادو پر وړاندې دینی تبلیغ ونه سي، نو یو ورځ به د دینی عالمانو اولادونه هم په نشو باندې اخته سي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د نشي موادو پر خلاف دینی تبلیغ څومره موثر او ګټور دی.
دینی تبلیغ د مخدره توکو په خلاف ځکه مهم ده چې په د اسلام په سپیسیلی دین کې مخدره توکي حرام دي. دینی علما په دې باندې مکلف دي لکه څنګه چې د نورو منکراتو رد کوي، او هغه څه چې د انسانیت لپاره، د خلکو لپاره خطرناک دي، مضر دي، د هغوی باندې د خلکو په هغول د دې یو مهمه برخه ده. او دلته د دینی علماو رول تر بل چا ځکه ډیر اړینه مهم دی چې د جامعه اسلامي ده. دلته که د حلال او د حرامو خبره کیږي، نو هغه تل خلک د علماو خبرو ته غوږ نیسي او د علماو په خبرو باندې عمل کوي. نو د دې لپاره چې د دغه ضرر نه، د دغه خطرناک عمل نه زمونږ ټولنه خلاصه شي، لازمه خبره دا ده چې دینی علما من هيسته مسؤلینو په جامعه کې د داسې خلکو چې خبره اوریدل کیږي، منلای کیږي. نو دا د دینی علماو دنده ده، وظیفه ده چې د مخدره توکو بیل بیل برخه بیان کی. نو زمنګ علما مکلف دي چې هغوی خلک په دې باندې پوهه کی چې دا بدن ته څومره ضرر رسوي، د انسان صحت ته څومره مضر دی، ټولنه ته د مخدره توکو استعمال څومره خطرناک دی، او بیا په الهی قانون کې دا څومره یو ناروا عمل دی. بیا هم کله چې دی په دینی لحاظ باندې پوه شي، دینی دلایلو باندې دی ته قناعت ورکړی شي، نو په ډیره اسانتیا باندې دی کولی شي چې له مخدراتو کلاس واخلي.
دینی عالمان په کومو مواردو کې خلکو ته د نشي موادو د اضرارو پوهاوی ورکولای شي؟
دینی علماو په لاس کې ممبر دی. د هر جمعې په ورځ دی ته په سلګونو خلک راټولیږي. د ټولنې هره طبقه خلک هلته پکې ناست وي. دوی باید د نورو تبلیغاتو تر څنګه هر وخت دې موضوع ته هم داسې لنډه اشاره وکړي. دینی علما کولای شي چې د اخترونو په منځونو کې چې د جمعې منځونو په نسبت ډیر خلک تر ټولېږي الته به د خپل غږ پورته کې په دې حق لبان دي. دینی علما په مختلفو مجالسو کې کینی فرض مثال موږ په جنازو کې دینی علما ودریږي الته خبرې کوي خه خبره دار چې دینی علما زمنګ د دغه ځای کې هم خپل تبلیغ ته دیو څو د قول پر دلته ځای ورکی دینی کا په مجالسو کې د ودونو په مجالسو کې په کار د چې دینی عالم د ټولنې د جامعې د یو مسؤل شخص په حیث باندې التم دغه پورته کی درسي حلقې لري زمنګ دینی علما التم به دغه پورته کی ډیره علما رسنیو د لاسرسي لري هغه باید په دې باندې کار وکړي. سوشل میډیا چې په ساده اصطلاح باندې فیسبوک دا د دې ورته برخه چې دین استفاده کیږي ډیره علما زمنګ الحمدلله له دې سره بلد خلک دی هغه باید په لیکلې بڼه یا د اواز په شکل باندې هم د دې ازرار خلکو ته بیان کړي او د خپلو تبلیغاتو یو برخه دا هم لازمي وګڼي.
که د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال په برخه کې دینی تبلیغ ونسي کومې ستونزې به په یو ټولنه کې رامنځته شي؟
د منکراتو په مقابل کې خاموشي دومره خطرناک عمل دی لکه خپل چې یو انسان د منکراتو په عمل باندې اخته دی. د علماو مسؤلیت ده دی د علماو کرامو دنده ده چې خلک لکه څنګه چې موږ له کفر نه له شرک نه له حرام خوری نه له فحشا نه له بد اخلاقی نه له ظلم نه له غصب نه له قتل نه له نورو بدیو نه موږ خلک منی کوو. مخدراتو کې یو له هغې منکراتو څخه ده چې د سره ټولنه ډیره زیاته متضرره کیږي د دې دغه اضرار شدي یا خطرې شدي دا متعدد دی. په یو مجلس کې یو سړی د چرسو نه استفاده کوي دغه مجلس ټولو سره متاثره کیږي او ډیری مخدراتو کې د سړي چې هغه د نورو جرایمو زیږنده ده لکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې شراب د ټولو جرایمو بدیو بدبختیو مور ده. نو که موږ دلته علما کرام خاموشي وکړو نو ورځ تر بلې به دغه فساد په ټولنه کې ډیر شي سبب به داسې یو وخت راشي چې خپله به د هغې ضرر او خطر دینی علماو ته هم متوجه شي کیدای شي د دوی خپل اولادونه ورباندې اخته شي. علما دې په دې باندې هم وپوهیږي چې دوی به د الله د احکامو په مقابل کې خاموشي کړې وي ولی الله تبارک و تعالی ولدین خامخه پختنه کوي که علما غواړي چې خپل غاړه خلاص شي مسؤلیت ادا کړي وي دی به د ټولو منکراتو تر څنګه د مخدراتو په مقابل کې هم خپل غږ په لازمی شکل باندې پورته کړي.
کومې ادارې د نشي توکو د مخنیوي په برخه کې د دینی تبلیغ یا د دینی دعوت مسؤلیت لري؟
په افغانستان کې الحمدلله د ارشاد او حج اوقاف په نوم باندې وزارت لرو په هغې کې 80% خلک مامورین کارکوونکي منصوبین دینی علما کرام دي بیا په ځانګړي ډول باندې د مساجدو ریاست چې هغوی هر وخت علماو ته پیغام ورکی د خطبه لازمه داره چې هغه خپل علما په دې باندې مکلف کی چې د مخدراتو کو مقابل کې هم غږ پورته کی. نو د مساجد و ریاست باید دا خبره په علما لازمه کی چې په دې مورد باندې هم د خلکو سره بحثونه وکړي دا هم ضروری خبره ده. د معارف وزارت هم کولای شي دا کار وکړي معلمان استادان هغه ته باید برنامه ورکړی شي ډیر کړته دی ځوان قشر اخلاق په دغه وخت کې خرابېږي. تر څنګه وزارت صحت عامه هم په دې مکلف لري چې په دې مورد باندې خلکو ته بحث وکړي هغه باید په ټولو ډاکټرانو باندې دا خبره لازمه کی که هغه په دولت کې کار کوي او کنه کوي کله کله د وقایوي شکل باندې کار وکړي او موږ په دې پوهیږو چې له معالجې نه وقایه ډیره اړینه ده. د دې تر څنګ زمونږ مخور د قومونو دې په دې باندې مکلف دي په ځانګړي ډول وزارت محترم داخله د دوی دنده د دوی مسؤلیت دا ده لکه څنګه چې د نورو مجرمینو پسې ګرځي دی باید هغه مجرمین مخکې تر مخکې ونیسي چې هغه څوک د مخدراتو کو تجارت کوي څوک مخدراتو کې تولیدوي څوک مخدراتو کې واردوي. د دې تر څنګه باید د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ټول ولایتونه پکې علما غړیتوب لري دغه خپل شورا خلک دی به یو قطنامه ولري دی باید په دې باندې کار وکړي هغه علما چې د سرتاسري شورا غړي دي دوی باید په دې باندې په خپلو مساجدو کې په خپلو سیمو کې کار وکړي. دا مخدراتو کې یا هر منکر د سیاو شید چې واځي دولت به مکلف نه هر مسلمان دغه په مخنیوي باندې مکلف وي.
لنشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دیني تبلیغ د موثریت په اړه مو له مولوي احسان الحق حنیفي سره زموږ همکار محمد ایاس تر نک مرکه اوریده.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در شانگاباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تقلیز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د هزار کاروان خبرونه وستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شارستاسې لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاج محمد په بازار کې راتېریږي چې د یو ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت وارخطا کیږي او د خپل کور خواته منډې وهي. دا چې حاجي محمد ولې وارخطا سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو. دا جنازه دی چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ ګاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
څه وایې؟ کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانې کې ډاکترانو ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پې اخته شو؟
ډاکترانو ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلې ده. کاکا څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چه وایه دلتایم؟ دادی راغلم، چه جراتا ویل؟
اکرام چیری ده؟
ده باندی وطلی ده، ولی خیریت ده؟
خیریت لکومشو بابا؟
ولی خدای ده خیر که، چه خبره ده؟
اسمی ده یو زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جن کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرام پورې څنګه را یاد سو؟
تر اکرام پورې ځکه را یاد شو چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریض خر چاته راتلای سي؟ په عملیانو پورې څاړه لري،
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کیږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروین څکوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک ته هم دا ناروغي راتلای سي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې مو څو واره بندي کړ، کله چې خلاص و بېرته هغه دی و او هغه نه شوې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زمونږ خبره ومني.
نو څه به ورته ووایو؟
ورته به وایو چې مونږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازے رازے مہربانی ہو گئی.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رازے رازے پر دغه مخ چوکی کینی
سمد کینو.
خا څه مشکل مو درلود؟
ډاکټر صاحب دا زما زوی د هیروین عملی دی.
خا خا
خلک وایي چې عملیان ډیر ژر په کورونا اخته کیږي، دا خبره رښتیا ده؟
او دا خبره بیخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو؟
ډاکټر صاحب زه څنګه وکم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده او نه د یوې ورځې کار دی، هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري، که په کور کې مواد ور ورسیږي ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کیدی شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کرونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب اول به نشه کمه کم، وروسته به بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې که، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.